د امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی. نن د جنوري 24مه د تعلیم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان د حکومتي چارواکو تر مخې 22.8 میلیون ماشومان پاکستان کې د سکولونو څخه بهر دي. ملګری ملتونو پر طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو غږ کړی. د کوزه کورمه اوسیدونکو د تیر کال د نومبر په 22مه په بګن بازار او شاوخوا کورونو باندې شوي یرغل پر ضد احتجاج پیل کړی. له حکومت یې غوښتي چې د هغوی غوښتنې دې ومنل شي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې که نړیوال کاروبارونه خپل پیداوار امریکا کې جوړ کړي ټکسونه به یې کم کړي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
زه ستاسو قربانه منزه شهید خبری خپرونه کې درته هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د جنوري 24مه نیټه ده، کال د 2015 دا مهال وخت شوی دی. په افغانستان کې د شپې 9:30 پښتونخوا کې 10 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونه کې ګڼ شمېر مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملوو. هیله لرو چې راسره د خپرونې تر پایه مل پاتې شئ. نن د جنوري 24مه نیټه ده او د تعلیم نړیوالې ورځې په توګه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د حکومتي چارواکو تر مخې 2.8 میلیون ماشومان پاکستان کې د ښوونځیو څخه بهر دي. خو څېړونکي دا شمېره د 25 میلیون نه زیاته ښیي، چې په کې 4.1 میلیون ماشومان د خیبر پښتونخوا هم شامل دي. تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې د مدثر شاه څخه یې په دغه ریپورټ کې وګورو.
دیارلس کلن عبداللہ د مامن ضلع یا کغون یو سرکاری سکول کے د پنځم جماعت زده کوونکی دی. وای د ده هم عمر زینی ملګری د غربت په وجه سکول ته ناراضی.
چا سا خرچا نه، چا سا کاپی نه، چا سا کتابون نه، چا بوتان سپلی نه، او غریبیم ده.
وزیر اعظم شہباز شریف لس روزی روان دے پس لسم جنوری 2015 کے دو وفاقی کابینے غنڈے کے ویلی دی پاکستان کی 22.8 میلیون معشومان دا سکول نہ باہر دی. خود ماہران و ترمخ دا غشمیر دا 25 میلیون نہ زیادہ دا. ماہران خیبر پختونخوا کے دا 500 ترشپاڑو سکال عمر لرون کی دا سکول نہ باہر زیاد شمیر دا نو زمشو ضلع معشومان خائی.
قبیلی ضلعو لس لکھ مشمان سکولون را باہر دی او بک قبیلی ضلعو کی دلس لکھ مشمان کے 75% چکم دی وہ 75% دا پکے جنکی دی مطلب گرلز دی پکے چی ددی عمر ندی 50 کالن تو 1400 کالو پرے دس 24 لکھ مشمان پخے پتنخوا کی دی پدی کے 52% یعنی نیم نا زیات جنکی دی چی دا سکولون نہ باہر دی.
سیڑون کے عمر اور اگزے وائی دا وقت پاکستان کی 55 میلیون معشومان سکولون کے زدکڑے کئی او دا ترمخ صرف 10 میلیون معشومان تا شخصی سکولون یا دخاریو سرکاری سکولون کے معیاری تعلیم ورکے کی گی. باقی پات ٹول دا کلی والو سیم معشومان دا معیاری تعلیم نہ محروم دی. حکومت شمیر و ترمخ دا وقت پختونخوا کے سر پاس 1.5 سکولون دی. پوہان وائی دا نڑیوال معیار مطابق یو استاد سلویخ شاگردانو په حساب با سکولونو کې د موجوده زده کوونکو ماشومانو د پاره نور نوی سوال زر سکولونه جوړه ولوي. حکومتي چارواکي وایي دای وسایل محدود دي.
نو تاسو به خوشاله په دې خبره چې په 47 لاکھ کې موږ د انرولمنت کمپین او ډیفرنٹ پروګرامز په ترو باندې تقریبا 13 لاکھ ماشومان د 47 لاکھ نه موږ چې دین سکول ته راوستل. او زموږ یو نان سټاپ کنټینیوس یو پروسس روان دي. تاسو په تر د پاپولیشن بوم دي بای نیکسٹ ایئر چې موږ ماګه ته لړ شنو هغه بیا اوټ اف سکول چیلډرن چې دی هغه سیوا شي. تاسو خبر بالکل ٹھیک ده چې موږ سره لیمیټډ ریسورسز.
فیصل خان تر کوي وای خیبر پختونخوا کې طرح غړی تعلیمی سانګې ته زیات ځان رسولې ده. په خصوصي توګه زم شوز لو کې طرح غرو د جنکو سکولونو په بمونه لوزول دي. وای د محدود وسایلو باوجود تئی هر کال د سکول نه د بهر ماشومان سکول ته دراوستو د پاره خصوصي پروګرامونه اعلانې. ماهران وای ماشوم باندې د مزدورۍ کولو په ځای د ته د تعلیم دروازې پرانستل د مستقبل خوندې کول دي.
ما لکه پلار میګه ټریکټر چلے، پلار مووی، اسکول بیا وای کارونه ما کوي په کارونه سره سد د خپل تعلیم کوي بیا بروست ارمان کوي.
د پاکستان د آئین 25 الف ماده تر مخه ریاست د 15 تر 14 کال عمر لرونکو هر ماشوم ته د ویډیا لازمی او معیاري تعلیم ورکولو زموار دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا کی خبر.
اهم د تعلیم په تړاو غواړو چې یوې مرکې ولوري تاسو په امر وګرځو. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شماريږي چیرته چې په میلیونونو ماشومان اوس هم د خوندزیو څخه بهر پاتې دي. په سیمه کې د تعلیم نړیوال ورځې په مناسبت د نجونو د حقونو فعال زیاودین یوسف زای په پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو حالت څنګه ارزوي؟ راځي چې په دغه مرکې کې وګورو.
نن د تعلیم نړیواله ورځ ده او د نن ورځ په مناسبت باندې با په ټوله نړۍ کې د نړۍ مهذب قانونه حکومتونه دغې ټولنې هغه به د نن ورځ په مناسبت باندې سیمینارونه کوي کانفرنسونه کوي په هغه منصوبو به خبرې کوي چې څنګه د خپلو ملکونو د خپلو ټولنو تعلیم چې کوم دی هغه معیار څنګه لوړکی او تعلیم څنګه عام کی. خو د بده مرغه دا نن ورځ چې د ټولې نړۍ د پاره د خوشحالۍ او د تعلیم د منزل ورځ ده یو ملک داسې دی چې هلته دا ورځ یقینا چې د سوګ ورځ ده د خفګان ورځ ده او د غم ورځ ده او دغه ملک افغانستان دی. په افغانستان کې د تیرو درېنیمو کالو نه د افغانستان په لکھاو جنې د تعلیم د دغه بنیادی حق نه محروم کړی شوی دی او د شپږم ټولګي نه پورته جنې چې دی هغه ثانوي تعلیم نشي حاصلولی یونیورسيټي ته نشي تللی تر دې پورې چې د نرسنګ تعلیم پی هم بند دی. نو یقینا چې دا د افغانستان د 10 میلیونه ښځو بلکې د ټول افغانستان د پاره او بیا دا لکاو جنو د پاره چې هغه په کور ناست دي او هر ورځ په دې انتظار دي چې کله به دا غوی د خونزو دروازې بیرته کولاویږي دا غي د پاره دا د سوګ ورځ ده. او تر اوسه پورې په تیرو درېنیمو کالو کې چې افغانانو خویندو او دغه د افغانانو ښځو مبارزینو کم همتو کو کم تحریکونه وچلول په افغانستان کې دند او بهر هغه ډېر د ستاینې وړ دي. ضرورت د دې خبرې ده چې د نړۍ مهذب قانون ټول او ورسره یو ان او خصوصا او آی سی او نور اسلامي ملکونه چې کوم دي هغه د افغانانو مسلمانانو جنو سره ودرېږي د تعلیم د دې بنیادی حق د پاره. سورزی مخکې په اسلام آباد کې د مسلم ورلد لیگ کانفرنس شو او هغه خصوصا د جنو د تعلیم په موضوع باندې وو او مسلم ورلد لیگ د نړۍ ټول د مسلمانانو ملکونو نه د ټولو مسالکو او د ټول مکاتب فکر عالمان مذهبي مشران راغونډ کړل او هغه دا فتوا ورکړه چې تعلیم چې دی دا د یو جنې همداسي حق دی لکه څنګه چې د نارینه دی او د ښځو په تعلیم پابندي او غیر شرعي کار دی غیر اسلامي کار دی. او دا په کې ولیکل په فتوا کې چې باید چې مسلمانانه جنې بغیر څه د محدودیت نه او بغیر څه د شرایطو نه هر قسمه تعلیم ترلاسه کولی شي. نو په کار ده چې مونږ ټول د افغانانو جنو سره ودرېږو او زه نن خصوصا زه خپله یو سړی هم نو زه د افغانستان سړو باندې په نارینهو باندې دا غږ کول غواړم چې دا د سپېڅلي سړیتوب خلاف ده چې جنې سکولونو ته نشي تللی یونیورسيټیانو ته نشي تللی او مونږ د غلي او خاموشه یو. نو ماته امید دی چې زمونږ په غږ کې زور شته او ماته امید دی چې د افغانستان ټول خلک با خصوصا نارینه با د خپل خويندو سره د خپل بچیانو سره دا غي دغه بنیادی حق د پاره ودریږي. او زه د هغه ورځې په ارمان یم چې افغانان جونې بیرته خپل خونځو ته یونیسچانو ته لاړ شي او د هغوی را روان وخت د هغوی مستقبل محفوظ شي او هغې لکه د ټولو سیالو قامونو د مسلمانانو جونو هغې ته هغه حق ورکړی شي کوم چې د هغوی بنیادی انسانی اسلامی حق دی. ډیره مننه.
افغانستان کې هم افغان انجونې د متوسطه خوندزیو څخه لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري او د طالبانو د واکمنۍ لاندې د دوی په زده کړو باندې بندیزونه لګېدلي، کوم چې په میرمنو په میلیونونو میرمنې او انجونې له زده کړو محرومه کړې دي. خو پاکستان هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شماریږي چیرې چې په میلیونونو ماشومانو اوس هم د ښوونځیو څخه بهر دي. څېړونکي وایي د سکولونو څخه د وتلو لوړې کچې د جنسیت توپیر، ټولنیز اقتصادي خنډونه او د ځینو ډلو سختدریزه فکر د پاکستان د تعلیم په نظام کې څو اړخیزه ننګونې په ګوته کړې دي. راځئ چې تفصیل یې واورو د اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورت کې.
د پاکستان د ریاضیاتو او ساينس د اتحادیه پی ای ایم ایس لخوا د پاکستان د ورکسوی دریم په عنوان د کال 2024 ورستنی رپورت وایي چې پاکستان د یو اویا میلیونو د هغه ماشومانو کور دی چې عمرونه یې له 15 تر 16 کلونو پورې دي، چې پکې شاوخوا 16 یعنی 15.3 میلیونه ماشومان له سکولونو څخه بهر دي.
زمون په ملک سیاسی عدم استحکام او د جمهوریت عمل تسلسل نه دی پاتې شوی. دغه موجه زمونږ انفراستراکچر سکولونو موجودگی دومره نه ده، څومره چې زمونږ آبادی ده سکولونو کې موجود دي دغه حالت یا خو خراب دی یا هغه سکولونه ډېر لرې لرې دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د رواني میاشتې په 11 په اسلام آباد کې د انجونو د تعلیم په اړه سوي د او آی سی غونډې سره وینا کې د خبره منلې و چې په هیواد کې اوس هم د 22 میلیونو څخه زیات ماشومان د سکولونو څخه بهر دي چې پکې نیمه انجونې دي.
د تعداد په خیبر پښتونخوا کې او بیا په بلوچستان کې ټول نه زیات ده. د دې مین وجوهات هم دا دي چې یو خو زمونږ ډېر بخنه سره زمونږ د لیډرشپ هم کوالټي کمزور ده. کلکټیولی په ایجوکیشن باندې په تعلیم باندې دومره نه په ایوان کې خبرې کوي نه بیا په خپلو حلقو کې خبرې کوي. او چې څوپرې ایجوکیشن یو کلکټیولی د مجموعي سوچ یې څه نه شي نه چې په هغه باندې خلک بحث مباحثه شروع نه کړي نو الته کې بیا چې واکمن چې کوم دي الته کې ډیمانډ چې نه راځي نو بیا هغه کار هم نه کوي.
د یونیسف د یو رپورت لمخې په پاکستان کې هر کال نږدې 10.5 میلیونه هلکان او 8.6 میلیونه انجونې په پرایمری سکولونو کې داخل کړې سي، خو دا شمېره په سیکنډري کچا 3.6 میلیونه هلکانو او 2.8 میلیونه انجونو ته راټیټه سي چې د پام وړ د وتلو کچا په ګوته کوي.
د بنیادی وجه چې کومه ده نو د حکومت تعلیم ته توجه نه ورکول او د تعلیم د پاره چې کوم مخصوص پندز دي هغه د دې ملک د آبادای په لحاظ سره انتهایی کم دي.
په پاکستان کې ځینې تندرورډلی او عوامل د اسري ستکړو مخالفت کوي چې د ماشومانو سکولونو ته په لاسرسي اغیز کوي. د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په پاکستان کې د تراګرو ډلو لخوا پر سکولونو 1,000 بریدونه سوي.
موږ کوي چې د ساينس غیر اسلامي ده نو موږ بنړې نړیوال شاته پاتې شو. زما په ملک کې اوس هم کتا سو ګوري اکنامیک اپورچونټیز موږ سره ډېرې کمی دي. هغه مینو چې حاضر چې زما تعلیمي د نشه ډېره کمزورې ده. دنیا د ایجوکیشن د اے آی خبرې کې خو نه هم موږ په دې ریاست کې موږ د 2.5 کروڑ مشرانو ذکر کوو چې دا به موږ سکولونو ته راولو.
چیڑونکی وای وخت راغلی چې د تعلیم اړخته په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړی سیم کچری داسې ونسو نو د ریاست له اړخه د سستینیبل ډیولپمنت ګول په صورت کې د نړۍ سره سوي هغه ژمنې به تر سره نسی چې تر کال 2030 پورې به د هوا ټول خلک د عمر جنسیت او د څه کمزوري نه پرته معیاري زده کړو ته لاسرسی لري. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د تعلیم نړیواله ورځ ده او نور راپورونه هم مهمه لرو. په دغه مهمې ورځې چې ستاسو سره شریک کو، هیله لرو چې راسره مل پاتې شئ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د جنورۍ 24 د تعلیم د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوې ده چې د سولې او پرمختګ لپاره د پوهنې د ارزښت په ترڅ کې لمانځل کیږي. کارپوهان نظر لري چې په کورنۍ ژبه او په مورنۍ ژبه زده کړه د ټولنیز او احساساتي ودې لپاره اړینه ده. تفصیل یې څه دی، راځئ چې د احسان محمد خان ریپورت کې وګورو.
پښتو چې د پښتنو مورنۍ ژبه ده، خو ماهران وایي د پښتنو بدنصیبي ده چې په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. او هم دا وجه ده چې پښتانه د تعلیم دپاره د پردۍ ژبو زده کولو باندې مجبور دي، چې دا بیا د تعلیم د ټیټې کچې یو غټه وجه هم ګڼل کیږي.
بل اقوام متحده چې ډېر هغه دا خبره ډېر بو د بخ کې ریالایز کړي دا په دې باندې رسیدلې دي چې بچی ته تعلیم په مورنۍ ژبه کې پکار دی. نو د مورنۍ ژبې اهمیت چې دی هغه د هیڅ شي سره سم نه دی، اولنۍ خبره دا ده. دویمه دا خبره ده چې صلاحیتونه چې دي بیا پوره پوره پکار نه شي راتلی کله چې څوک خپله مورنۍ ژبه زده کړي.
پښتو په پاکستان کې د میلیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پاکستان کې د پنجابی ژبې وروسته تر ټولو زیات پښتو ویل کیږي. په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او پخوانی قبایلی سیمو کې نه یوازې ویل کیږي، بلکې د سلګونو کاله زوړ تاریخ، کلتور او د شتمنۍ ډک ادب لري. خو بیا هم په دغه سیمو کې په تعلیمي ادارو کې ماشومان په نورو ژبو کې زده کړې ترسره کوي او د تعلیم ماهران وایي دا بیا د زده کوونکو د لوستو په معیار هم ډیر منفي اغیز لري.
چې دا یو داسې ملک دی چې دیګه منګه په مورنۍ ژبه کې زده کړې نه کوو. موږ ته هغه مواقع اوسه پورې نه دي راکړل شوي چې موږ د خپل په مورنۍ ژبه کې زده کړې نه کوو. او دا موږ ته د ټولو نه لویه ستونزه په دنیا کې راپیښه ده چې زمونږ تعلیم چې کوم دی هغه په نورو ژبو کې دی، هغه په مورنۍ ژبه کې نه دی، او ځکه موږ ته دا دومره مسالې د هغې د وجه نه راپیښې دي.
په کال 2012 کې د هغې وخت واکمن ګوند عوامي نېشنل ګوند لخوا چې نه یوازې د پښتو بلکې په صوبه کې نورو څلورو ژبو ویونکو دپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیمي نصاب دپاره قانون جوړ کړی شوی و، او د ډاکټر عباسین یوسفزی په مشرۍ د نصاب یوه کمیټي سموده کې خپلې ذمهوارۍ هم سرته رسولې وې. خو بیا د هغې وروسته د تحریک انصاف ګوند درې وارې واکمنۍ په وخت دغه نصاب عملي کولو ته پرې نه ښودل شو.
نو زه په خپله په دې سوچ کوم چې د استادو حکومتونو هغه د پرویز خټک صاحب حکومت و هغه د محمود خان صاحب حکومت و هغې پکې دلچسپي هېڅ واده غسته، او هغه سلسله ډېره سلو ډېره بده په قلاره قلاره باندې روانه ده. څوک لاسونو ته خو شروع شوی ده، خو لا تر اوسه پورې هغسې نه ده څنګه چې هغې سوچ کړی وه.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا دعوه کوي تعلیم د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده، او دوی هڅه کوي چې په صوبه کې داسې نصاب عملي کړي چې د خلکو په ګټه وي. ژبپوهان او د تعلیم ماهران وایي په نړۍ کې داسې یو قام هم نشته چې خپلې مورنۍ ژبې په ځای په نورو ژبو کې په ساینس، ټکنالوژۍ، کاروبار او نورو برخو کې پرمختګ کړی وي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ تیره ورځ نړیوالو کاروباریانو ته بلنه ورکړې ده چې خپل پیداوار دی په امریکا کې جوړ کړي، او وعده یې ورسره کړې ده چې که داسې وکړي نو په هغوی به ټکسونه هم کم کړي. په دې اړوند غواړو چې تفصیل ولرو. زموږ سره د کانګرس د ودانۍ لمخې ملګری شوې دی زموږ همکار محمد اکرام. ستړي مشي په خیر راغلی محمد اکرام صاحب.
ډیره مننه منظر شهید.
اکرام صاحب تاسو د دغو خبرو لګوندې تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ. ټرمپ دغه خبرې څنګه او کله کړې دي؟
ډیره مننه منظر شهید. دوی دا خبرې چې کمی کړې دي داووس کې نړیوالو مشرانو ته، په دې کې بیا پټول نړۍ باندې غږ کړی د ملکونو باندې. که تاسو امریکې سره تجارت کول غواړئ نو د امریکې زمکه د امریکې خاوره د دوی لپاره آزاد ده، دلته راشي د ټولو نه کم ټیکسونه بم ورکي، او که چرته ورسره خبرداري یا وارننګ هم دا ورکړی دی که نوي تاسو د هغه ملکونو نه جوړ سامانونه دلته امریکې ته راوړئ نو بیا به په تاسو باندې ټیکسونه لګولې کیږي. خدای واضح کړی نه ده چې څومره ټیکسونه به لګولې کیږي. نوموړي وړاندې یو شمېر ملکونه یاد کړي دي، د مثال په توګه باندې وړاندې خو چین یاد کړو چې 80% ټیکسونه به پې لګولې کیږي. خو اوس ته پرون 13 ورځې تپوس شو نو هغه ویل چې چین زما د خبرو وروسته اوس ډېر زیات پیسې هم ورکوي، ټیکسونه هم ورکوي، خو اوس هم ډېر کار کول پاتې دي. تر اوسه پورې د یورپ مسلم لا پاتې دا چې په یورپی مصنوعاتو باندې به څومره ټیکسونه لګي. خو په دې خبره کې کوم داسې کلک چاته سندي ویلې شوی چې ټیکسونه او په څومره لګي دا لا واضح نه ده. او تر اوسه پورې نوموړي چې کم اعلانونه هم کړي چې دی په ټیکسونه لګي، هغه خبرې تر اوسه پورې نوموړي په خپل اعلان دي کړي چې دا به ټیکسونه به څومره لګولې کیږي، کم به وي یا زیات به وي.
د زینو هیوادونو سره کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ راغلی دی او خپل د لوړې مراسم یې ترسره کړه، نو ځینې اقتصادي پلانونه او پالیسیان یې هم وې. د ګاونډي هیوادونو سره څنګه پلان دی؟ مالی پلان
دوه ملکونه دي، کینیډا او مکسیکو. دا هم تر اوسه پورې د اغې خبره هم لا په ځای باندې پرته ده، ځکه چې زیات امکان ښکاری چې د دې میاشتې د اخره پورې د دې ملکونو سره د ټیرف مسله راشي. ټیرف یعنی د دغه ملکونو نه چې کم سامانونه راځي په هغه باندې کم ټیکسونه دي، او دا زیات کړی شي. هغه ملکونه هم ځان د ممکنه ګام لپاره تیاروي، خو کوشش کوي چې دا مسله په ستاسو طریقه باندې سم هوار شي، ځکه چې بیا دا غوي سره هغهمره آپشنز یا لارې کمې وي. امریکا اوس هم په دې وخت کې د نړۍ تر ټولو لوی طاقت هم دی، لوی ملک هم دی. نو په دې وجه را دي نږدې ملکونو سره یو اس ایم سی ای ورته وي، دا هغه ډیلو چې د پکې کینیډا هم شامل ده او مکسیکو هم پکې شامل دی، چې دوی سره به د ټیکسونو خاص کر ډونالد ټرمپ خبره کوي چې موږ سره فیر یعنی په برابرۍ په بنیاد باندې تجارت نکېږي، زمنګ نه ګټ اخستل کېږي. د دې مسلم پاتې دا د یورپی ملکونو سره په سامانونو باندې د ټیکسونو دام یو لوی مسله ده. د 13 ورځ د سعودي عرب خارجه وزیر سره د کراون پرنس یا ولیعهد سره خبرې شوې دي چې تاسو په هغه کوم تپوس کولای شي چې هغه سره دا وخت د دواړو ملکونو سره خبرې اترې روانې دي. خو دا ټول مسلې پاتې دي. په چین باندې تر اوسه پورې چې کم د ټیکسونو مسله و اغلانه د لګولې شوې شپې ته فیصله ټیکسونه یاد کړو، اوس ته پرون چې تکله تپوس شو نه غوې چې چین ډېر څه کوي، خو موږ ور سره د فنټانل مسله راوچتو با چې کم نشېتو کې مواد دي داغې د وجه امریکا کې دی وي چې ډېر نقصان کیږي، موږ دغه مسله به ور سره وچتو چې لري څنګه مخنیوي وکړي.
محمد اکرام تاسو اشاره وکړه چې د سعودي ولیعهد سره هم د دوی خبري شوې دي، که په دې اړه موږ غوښتل تفصیل راکړي په د هغوی سره اړیکې څنګه دي اقتصادي، او کیدای شي چې په سیمه کې خلک به دې کې ډېر دلچسپي هم لري چې و پوهیږي.
دغه یو خو د سعودي ولیعهد هغه سره خبرې اترې شوې دي په ټلیفون باندې، هغه د سعودي عرب خبری ادارې هغه خبرې وړاندې کړې دي، وایټ هاوس هم د دې په خلک کړې دي. دغه خبرو کرکس یا چې کوم مغز دی هغه دار چې سعودي ولیعهد هغه ویلې دي چې په محمد بن سلمان چې په امریکا کې به پراتلونکو سلورو کلونو کې 600 میلیارډ یعنی 600 ارب ډالر سرمایه کاری کوي. ترامپ بیا ویلی دی چې د دې وختنه کړی دی چې دا یو کرب یعنی یو ټریلیون ډالر ته سیوا کی. خو دا پتم نشته چې دا پیسې به په سکه لګول کیږي. سعودي عرب د امریکای په ډیرو وسلو باندې ډیر انحصار لري، د امریکای نه وسلیم اخلي، نو دا پته لګی چې آیا په وسلو کې به دا پیسې لګولې کیږي، آیا نور به کومه سرمایه کاری کوي. خو د دې سره ډانلډ ټرمپ یو بلم خبره کړې ده چې عرب ملکونو ته د ملي چې تاسو ته لو قیمتونه کم کړي، نو په نړیوال مارکیټ باندې دا غي اثر پرې وتل دي. یو خبره ده چې سعودي عرب په خپلم 1300 کلونو کې د تیلو د کم قیمت لوجي هغوی باندې اثر شوه دي. سعودي عرب په خپل باندې په ملک کې یو لو یا منصوبه لري د سرمایه‌کاری چې په هغه د عربونو د خراب پوری پیسې به خرچه راځي، هغه ارچا ته پتر چې اسمره ډیر وی پلان دي. خو دوی وکي هغه په خپلم د مالی ستونزو سره چې کم پلو یا کچ باندې هغه پیسې پکړ دي، هغه عمره پیسې ورسره لا کې دې شاګې کې ورسره کمی وي.
ډیره زیاته مننه محمد اکرام چې دا تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو تاسو ته خېشي به وړو.
ډیر مننه.
صدر جوړېدو څو ورځې وروسته ډونلډ ټرمپ پر روس فشار را زیاتوي چې د یوکرين سره د سولې خبرې پیل کړي. د زیارت یا پنځمې په ورځ روس د ټرمپ هغه غوښنه رد کړل چې وايي امریکا به په کرملن په هغه صورت کې نوي بندیزونه او ټیکسونه ولګوي کچيري د جګړې ختمولو څخه انکار وکړي. د وی او ای خبريالې ویرونیکا بلډیرس اګلاسیاس ریپورت تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د زیارت پنځمبه په ورځ د اوکرين د ژاپوريژیا په خار کې د روس د توغندي برید له امله په لزګونو کسان ژوبل شول. د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی په خپل ټلګرام اکاونټ د خبر تایید کړی او په روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. نوی سوګن پورته کونکي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د زیارت په ورځ بیا د دواړو خواو څخه وغوښتل چې جګړه ختم کړي.
زمونږ هڅې دي چې د روس او اوکرين ترمنځ د سولې چارې ترسره کړو. هله مونږ چې اوس اپیل شوی وي دا ډېر اهم ده چې دا کار ترسره شي.
د شورو چهارشنبه په ورځ ټرمپ په خپل ټولنیزې ویبپاڼې ټروت سوشل لیکلی وو که څه هم هغه نه غواړي چې روس ته زیان ورسوي، باید د سولې تړون ته ورسیږي او که داسې ونه کړي نو د هغه له خولې چې روس به امریکا ته په لیګون کې هر یو سیز د لوړو ټیکسونو او بندیزونو سره مخ شي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف د زیارت په ورځ دا ګواښونه رد کړل.
مونږ دلته کوم ځانګړي نوي عناصر نه وینو، مونږ خبرو اترو ته تیار یو.
ځینې څېړونکي وایي د ټرمپ لاندې امریکا د څه کولو توان لري.
He could continue to provide
هغه اوکرين ته د وسلو ورکړه جاری ساتل شي. هغه کولی شي چې د روس په کزي بینک د کنګل شوو 300 بلیون ډالرو شتمنیو څخه ګټه پورته کړي.
د امریکا تر ټولو غټ توان دا دی چې یورپي اتحادیان په یو ځای ساتل شي او ورسره چین هم رابولي.
په داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کې د ناتو سیکرټری جنرال مارک روټ هی وویل چې یورپی اتحاد باید اوس اوکرين ته مالی ملاتړ زیات کړي، ځکه کو روس بریالي شو نو د اتحاد د اوږدې مودې لګښتونه به نور زیات شي.
دا به یوازې بلیونونه نه وي بلکې ټریلیونونه زیاتې خرچې به وي، ځکه که اوکراین وبایلي بیا به د پاتې نیټو وړتیا په ځای ساتل او بیرته رغول به اوسني حالاتو کې ډیره ګرانه او لوړ قیمت ولري، او بیا داسې حال کې چې موږ غواړو چې خپلې خرچې او صنعتي پیداوار زیات کړو.
روټې دې ته هم اشاره وکړه چې که اوکراین په تادې سره د سولې یو نامناسب تړون وکړي نو دا به په جغرافیایي توګه د دله خولې یو لوی غلطي وي. د وایس اف امریکا خبريالي ویرونیکا بالدریز اګلیسیاس لپاره نوشروان کلندر واشنگټن ڈی سی.
د جی وی خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ڈی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري د ملچامو مننه کوم چې را سره په پروګرام کې ملياس. تمکیږي صدر ډونلډ ټرمپ به نن د هغو امریکایي سیمو سفر وکړي کوم چې د اور او توپانونو لامل زیات شوې دي. زیانی شوی دی. او صدر په شمالی کارولینا او کالیفورنیا لاس انجلس ښار ته ورزی. شمالی کارولینا د سپتمبر په میاشت کې د هیلین په نوم د سمندري طوفان نغیزمنه شوی و او لاس انجلس کې ورونه ډیره علاقه سوځولې ده او د یو لک نه زیاتو خلکو ته د علاقو پریښودلو امر هم شوی دی. په دې اړه د لاس انجلس نه د ویو ای خبریالې جینیا دولت ریپورت تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
ریچارډ او بوشرا ماوزر بیرته راغلی دی چې وګوري د کوریا څه حال دی. دوه هفته وړاندې د کالیفورنیا د التدینا په لاس انجلس ښارګوټي کې د دوی یو ښکلی کور و. دوی د 15 کالو راهیسې دغلته اوسېدل.
دغلته ورتلل او سپیجندل نږدې ناممکنه دي. کسه هم معلوم کړي هغه ویلې شوې دي، ټول اوسپنې ویلې شوې دي. ما سره د اورېدنې ځنې آلې وې. ما ګڼل چې هغه به بچ شوي وي، کوټول نه وي، سخو به پاتې شوي وي. خو د لټنې سره معلومه شوه چې ټول هر څه ویلې شوي دي.
دوی په یو ځایي هوټل کې پاتې کیږي او تمه لري بیما یا انشورنس ورسره په کور بیا جوړولو کې مرستې وکړي.
We are now just living in
موږ یو غیر یقیني صورتحال سره مخ یو. موږ د خپل تاوان په اړه فکرمند یو، ځکه چې څه وشو په هغه مو سر نه خلاصيږي. د یو صدمه سره مخ یو. هر ورځ چې سحر را پاسيګو نو دا فکر کوو چې کېدلې شي دا یو خوب وي. زه به بیرته خپل کور ته ځم، خو چې دلته راشو بیا حقیقت را معلوم شي.
اور په التدینا کې د هوزه ولاسکی اسکورته نه دی رسیدلې. نو دوی د خپل غونډیانو سره د امرستو د پاره د چندې مهم شروع کړې ده. دی وای په 13 ورځو کې لږ تر لږه 300 کسان د امرستو د پاره دوی ته ورغلي دي او دغه خلک ګڼي چې دا هر څه د دوی سر لدی.
موږ په هر صورت د حکومت مرستې نه دی لیدلې، یوازې د ټولنې خلک د یو بل سره مرستې کوي. خاروال د دوی سیمې ته نه دی ورغلی، سوم نشته. موږ ته داسې لګي چې دا هر څه به موږ په خپل سر کوو، یوازې د ټولنې هلې ځلې دي.
د لاس انجلس خارواله کیرن باس په بحر الکاهل پیل سایت کې ځینو سیمو ته ورغلې ده. د هغې په انسټاګرام پاڼه لیکلی شوې دي، موږ د بیا ودانې دپاره چې څه کولی شو هغه به کوو او حسبه مووی چې د لاس انجلس خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه کړو. صدر ډونلډ ټرمپ د هفته د سوګن پورته کولو په وخت وینا کې په مقامي چارواکو نیوکې کړې وې. د ویلي وو چې د لاس انجلس اور لا بل دی او په نامه دفاعي ګام هم نه لیدل کېږي. د کالیفورنیا د گورنر ګیون نیوسم په ویبپاڼه لیکل شوی دی چې د ریاست مشرانو د اور د مخنیوي لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د اور نه مخکې په ټوله سویلي کالیفورنیا کې د اور وژونکو غړي په اهمو ځایونو کې پر ځای کړی شوي وو او د بیړني حالاتو لپاره یې د 14,000 نه زیات اور وژونکو غړي او نور کسان پر ځای کړی دي. په ان حال کې د شروع چهارشنبه په ورځ د لاس انجلس په شمالي غرونو کې تازه اورونه لګیدلې دي. دا اور په تیزه سره خوريږي او د سیمې شاوخوا ډیر سره خلکو ته د وتلو امر شوی دی. امکان دی د ټرمپ د سفر نه پس په سویلي کالیفورنیا کې باران وشي. دا باران به په اور مړکولو کې څه مرستې وکړي، خو د هغې سره سره یره ده چې زهرجنې ایره به په سیمه کې خوره شي. د لاس انجلس نه د وایس آف امریکا د خبریالې ګینیا دولت لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
د کوزه کورمیوسیدونکو کې د تیر کال د نوومبر په 22مه په بغن بازار او شاوخوا کورونو باندې شوی یرغل پر ضد احتجاج پیل کړی دی. له حکومت یې غوښتنې دي چې د هغوی غوښتنې دي ومنل شي. احتجاج کوونکو دا خبره بیا تکرار کړی ده چې د بغن بازار په یرغل کې ځایي خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اوښتی دی. نور تفصیل یې صدر راځي چې د فرچینواري په ریپورت کې وګورو.
د کورمزلې د بغن اوسیدونکو وای په کورما او نورو سیمو کې باید احتجاجونو لړۍ تر هغه وخت پورې دوامدار ساتي تر څو چې انصاف تر لاسه نکړي او غوښتنې ونه منل شي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور دوه ورځې وړاندې یو لوړې کچې غونډې ته ویلي وو حکومت به د بغن بازار د بیا رغونې د لپاره په سمدستي توګه ګامونه اوچتوي.
نو زمونږ د دوه میاشتې وشو حکومت او ریاست زمونږ خبر نه اخلي. څوک هم نه دی راغلی چې زمونږ ریهابلیټیشن وکړي. زمونږ سکولونه تابادي، درې سکولونه سوځېدلې دي، لس جمعتونه سوځېدلې دي، دوه پنځه مدرسې سوځېدلې دي، پورا بازار سوزیدل دی پورا کورونه سوزیدل دی په خلک په خیمو کې پراته دي زنانه په خیمو کې پراته دي او دا اوس به چټیانې ختم شي سکولونه به کولاویږي زمونږ ماشومان به چرته دي کنه په اندسي تیارو کې به پراتی
د بغن اوسیدون کی له حکومت او ادارو غوښتنه کوي د بغن بازار او شاوخوا کورونو معاوضه دی ورکړی شي په پیخه کې ککړ تنان دی ونی ولای شي کورمه دی له وسلې پاک کړی شي او له سیمې به کور شوی خلک دی په ځای کړی شي کورمی پولیسو تیر کال د نومبر په درویشتمه په بغن بازار شوی یرغل کې ککړو 569 تر 600 پورې نامعلومه وسلوالو په ضد مقدمه درج کړی و د پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې شوی غونډه کې پریکړه شوې په کورمه کې به غیر قانونه جوړ شو مورچو رانولو باندې بیا لاس پوري کولای شي د دې ترڅنګ ویل شوی د رواني میاشتې د وروستۍ نیټې به کورمې ته د خوراکي ګاډو نورې څلور قافلې لیږل کیږي احتجاج کوونکي وایي پوځي عملیاتو کې ځایي خلکو ته زیان اوښتای دی
په بدن بازار باندې اټیک وشولو جی د کارونو اړنګ شول مارکیټونو اړنګ شول اپیکس کمیټې کې نه ستاسو افیس علاوه وکړلا او زه جی دایم کنه چې افسوس دارې چې نن ورځې پورې یک طرفه کروي روانه ده او په اپر کورم کې دا پرشن ملي نه کیږي چې دا مو خپل یو ترمنه ټوپک واخستل شي مونږ په بروت واخستل شي امور اتون کې نسل محفوظ او ځدی ته حیرانم ته حکومت د شي متعلق دا ګوره ویل کمزور خپل ځان خی ته ناس را هر خلی نه بروت لاس تکي نه هغه د شتګر ختمي تاغه مته د پټولې لکې کې موجود دي
د کوزی کورمې په بغن سیمه کې امنیتي ځواک سرتیرو او پولیسو د جنوري 19 رهسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل کړي او داوی کړي وسلوالې تختولي او له خلکو یې وسله راغونډه کړې ده بلخوا په برني کورم پړچینار کې د ټل پړچینار لارې تړل کېدو له امله ځایي خلک د خوراکي توکیو د سخت کمی سره مخ شوي دي فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پېښور
د شمالي وزیرستان انتظامیه او ځایي خلکو په وینا د میرلی په بلوخیلو کې تیره شپه د پاکستان پوځ د جون برید شوی دی په د دې حال غواړو چې واخلو ستاسو سره شریک کو او بیا هم د جرګې حال چې په لکی مروت کې دی د هغې حال تازه حال هم غواړو چې ستاسو سره پروګرام کې شریک کو زموږ سره ملګری شوی دی عدنان بیټنی صاحب دا مهال ستړي مشي په خیر راغلی بیټنی صاحب
مهرباني خوشاله اوسه منظمي
بي ټني سپ ک د پاکستان د پوز لخوا د درون د بریډ دغه حال تاسو د لیدونکو سره لومړی خوشري کوي چې دغه چیرې شوې ده او کله شوې ده
منظمي بي د پاکستان پوز یا د علاقې نورو حکومتي چارواکو خو په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي خو د شمالي وزیرستان امیر علي تحصیل بڑوخیل سیمه خلک وایي چې د شپې پر مهال په یو کور کې په یو حجره باندې د ډرون چې کوم کیمرې د لپاره کارول کیږي یا ډرون کیمرا هم ورته له هغه څخه په یو حجره باندې میزایل وشتل شوی دی او په دې کې ځایي خلک او د میرالي اسپیټال چارواکي هم پخلای کوي دا وایي چې په کیمر او څلور نور ژوبل شوی دی خو تر اوسه پورې حکومت دې ته څه جواب نه دی ویلی خو ځایي خلک وایي چې دا عام خلک دي او په علاقې کې داسې قسمه بریدونه دوامدار دي چې هغې له امله ځایي خلک شدید سخت په ویره کې دي او اوس له شمالي وزیرستان داسې اطلاعات هم دي چې دا تیر چلنډې مودې راشي د ناامنۍ له امله ځایي خلکو خپل کورونه پرېښولي دي چې دي هغه شروع کړي دي خو دې سره سره اوس تازه راپورټونه وایي چې په میرالي سیمه په میرالي بازار کې د هدفي وژنې یوه نوې پیښه وشوه چې درې د علاقې کسان چې دي هغه پکې وژل شوي دي او پولیس هم پخلای وکړي او ویلي چې کورنۍ ورته ویلي چې دې له چا سره بدلی لري او دغه تازه پیښه ده او پلټنې پیل کړي دي
بیٹنی سے د لکی مروت جرگی او د ځای خلکو رستی حال کتا سوزم سره شریکی او پټان کې هم کوم په خرام سره شوی دا او کڅنګه کله غونډه دغه حال تاسو د لیدونکو سره شریکی
تاسو وایئ چې دغه جرګه نن په لکی مروت کې د ټولو قانونو جرګه وا چې پکښې نه واسي کمی مشران بلکې د سیاسي ګوندونو مقامي مشرتابه چې دا هغه هم په زیات شمیر کې ګډون کولو او د لکه مروت سیمه کې چې په دې ورسته کې د پاکستان اټامک انرژي کم کارکونکو تشتول سوی دي په دغه پیښه سخت تشویش سرګندونه سرګند کړي او د اول چې نږدې دوه هفته کېږي چې دا کسان بې درک دي د دوی مطالبه هم مخ ته راغلي دي خو حکومت د دې په کوشش کې دوه کې سنجیده ندي بیا دغه جرګې ته وینا پر مهال د عوامي نشلګن د ضلع چې کوم عوامي سکتر دی لطیف الله خان هغه اول چې په دې وروستۍ کې لټانګ ضلع نه د یو جج تشکول شوی وو او هغه دا تور پورې کړی چې دغه بدل کې دیتہ پزیاټ سپیشل پیسې هم ورکل شوې او د دې خوشکې دوه لپاره ګړندې غوونه پورته کړل چې 45 ساتو کې دنه دغه جج چې دی خوشاله شو او څنګه دغه کې مروت چې کوم خلک تشتول سوي دي دا زه تر غریبانان دي او شتمن نه دي او نه تر شاه حکومت ولاړ دي نو ځکه د دې په خوشکې دوه کې لزړ نه کار اخلي بیا دغه چرګي فیصله وکړه چې کتر سوموار تر ورځې پورې دغه کسان خوشی نکړل شول نو دوی په پورا ضلع کې شټر ډاون یا یعنی شټر ډاون احتجاج اعلان کوي چې تر مخه به تعلیمي ادارې ورسره ورسره چې کوم سړکونه دي یا کاروباري مرکزونه دي دا به هم په بشپړ ډول تړل شوی وي خو بیا وایس اف امریکا دیوا حکومتي چارواکو سره درابطي هڅه وکړه خو په دې اړوند څه جواب ترلاسه نکړو خو په دې ورسته کې دی وایس اف امریکا دیوا ته بیا ویلو چې دلته د کسان چې کوم دشتول شوی دي په دې کې نه ژغورل شوی دي او اته کسان به درک دي او دا غي د خوشکېدو لپاره د خپلې واه حکومت عملی جوړ کړی ده چې تر مخه دغه به درک کسان هم د خیر خیریت سره خپل کورونه ته واپس راولي د سره سره زبتا شدا وای چې پرون په جنوبي وزیرستان کې چلور پولیس الکار تشتول سی وو چې زموري طریقې طالبان پاکستان مړلې تر اوسه پر له هغه درک هم نه دی معلوم خو تازه چې کوم پیښه شوې ده هغه پټان کې شوې ده او د ټانک پولیس وای چې شاده علاقې نه د پولیس یو الکار چې د شپې پر مهال نه معلومه قسم خپل کور څخه دشتولې او دا هغه کور ته اور اچول شوی او په هور سره چې دی هغه مکمل سجول شوی دی پولیس پولیسو په خلای وکړو چې دغه ترشتول شوی پولیس الکار چې د معلومه واستول نه قدر ترشتول شوی د هغه مړ تر لاسه شوی او دا ټانک یې روختن ترول شوی دی خو تر دې مهال د پیښې ذمہواری چاند اخستې خو زموږ تاسو دا وایي چې طریق طالبان پاکستان په دې ورسته کې یو غواښ کړو او د ویریو چې کم سرکاري چرواکي خصوصا چې په فورسز کې کار کوي د هغه کورن به هم پادف کیږي او هغه په رخصتۍ هم کوتر شي نو د هغه پرځبه کاروایی کولای شي او تر اوسه پورې پولیس له خوا په دې اړه چنديول چې دا پیښه چا له خوا شوي او ولې شوي او نه چا ذمہواری اخشته ده
ډیره زیاته مننه چې راغلی زمو سره مل شو یو دغه ټول تفصیل مدلیدونکو سره شریکو بشنی سي تاسو ته ښه شی وي غواړو
کور دې ودان مهرباني جی
د بی پول خبریالانو تنظیم آر اس اف پاکستان کې د پولیسو لخوا هلته موجود افغان خبریالانو ځورولو او افغانانو لپاره زیاتیدونکې ویزا فیس لکباله پاکستان کې میش افغانانو ته ورپیخ مشکلاتو خبرداري ورکړی دی. آر اس اف دا بیان داسې حال کې راغلی دی چې پاکستان کې زیاتیدونکې ترهګرۍ تور په افغانستان لګول کیږي او ټول هیواد او په ځانګړي ډول اسلام آباد نه داسې خبرونه ریپورت شوي دي چې پولیسو لخوا هلته میشت افغانان ځورول کیږي. راځي چې حال یې د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان پر ریپورت
بیان وی افغانستان کې د طالبانو واک پس نږدې سلو پورې افغان صحافیان په ارزي توګه پاکستان ته راغلي وو او دلته نه دوی بل یو هیواد ته تلل غواړي خو داسې افغان خبریالانو لپاره پاکستان کې مشکلات سوا شوې دي. بیان وی سږ کال د جنوري یوړمبه نیټه اسلام آباد کې و افغان صحافیان نیول شوې دي او په دې کې یو بیرته واپس لیږل شوې دي خو اوس اسلام آباد کې میشت داسې افغان خبریالان چې بل هیواد ته تګ غواړي هغوی د امریکا صدر لخوا په امریکا کې د کډوالو عرضي داخلي باندې بندیز اعلان سخت اندېښمن کړی دی.
دلته هغه افغان کډوال چې پاکستان کې میشت وو له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره خپل ژوند کاوه، اما بدبختانه چې د ترامپ حکومت یا د امریکای حکومت اعلان وکړ چې هغه کیسونه چې پی ټو او پی وان دی هغه وځمیده، د دې خبر په اوریدو سره هغه افغان کډوال چې دلته کیسونه یې جمع کړي وو له سختو ستونزو کړاوونو سره نور هم مخامخ شو.
پاکستان کال 2023 اکتوبر کې دلته نه آغه افغانانو وستلو فیصله کړې و چې قانوني اسناد نه لري، خو تیر کال نومبر په میاشت کې د پی ټی آی اسلام آباد کې مظاهره نه پس د عمل کې توندي راغلی ده.
ګوره دا افغان مسله چې ذکره چې کړه دا حکومت تیر کال اعلان وکړ چې په تیر پروژه کې دن تاسو ته تدویز هغه فیصله غلطه و ځکه چې دلته کې تبر افغانیان یې دلته کې هغه پیدا شوي دلته کې دلته یې کاروبار کولو نو اوور نایټ اړین چې ځای هغه سره ډېر مشکلات پیدا شو. هغه سره هغه خلک هم ولېګلو چې چا سره پیوار پروف آف ریزیډنس کارډ ورسره.
پاکستان وی تیر وسلوخت کالونه د لکونو افغانانو ملمستیا کوي، خو بیا موجوده وخت پاکستان او افغانستان تعلقات هم خندي. سیلونکو وی په داسې کې هم افغانستان نه دخل کو پاکستان ته تک وجه داده چې دوه موعده کې افغان طالبان حکومت لوزونه کړی وو هغه یې سرته نه دی رسولی.
لیکن اس
طالبانو چې کوم لوزونه د نړۍ سره په دوه موعده کې کړی وو هغه یې پوره نه کړل. مثال دا دی چې د نجونو په تعلیم اوس هم بندیز دی، هلته خلکو ته بنیادی حقونه نه دي ورکړل شوی. په همدا وجه ده چې افغانستان کې د طالبانو د واک نه پس پاکستان ته نور هم افغانانو هجرت کړی دی.
پاکستان کې مش د افغانانو زورولو خبرونو پس د بخښنې نړیوال ادارې امنیست انټرنیشنل ویلي وو پاکستان دې په زور افغانانو وستلو عمل نه دی ډډه وکړي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
یواری بیا هم زو د سیمې ولوري ته پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې د بیان په ازادۍ باندې د لا زیاتو محدودیتونو یادونه کړې ده. راپور وایي چې سنسرشپ تر ټولو مهمه پایله د دې مسلې په اړه قومي بحثونه راپارولې دي. راځي چې تفصیل یې واخلو د اسلام آباد څخه د ارشد حسین څخه چې زموږ سره د مهال د سکایپ په کرخه ده. ستړي مشي ارشد حسین، څه په خیر راغلی یا پروګرام ته؟
ډیره مهرباني منازه شهید درانه آباد حسین.
مننه ارشد حسین صاحب، که تاسو د دغه ریپورت په اړه کوم تفصیل او جزئیات د لیدونکو سره شریک کړئ. په دغه ریپورت کې د بیان ازادۍ په اړه څه ویل شوی دی؟
جی بالکل، په دې ریپورت کې چې دینو د 2022 هاته شوی ده چې د 2022 نه د 2023 پورې کوم میاد دی، په دې کې د پاکستان د نن چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ صورتحال دی هغه ته کتنه شوی ده. په دغه ریپورت کې دا ویل شوی دی چې کله په اپریل کال 2023 کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم کړی شو، نو غیر په دې خوا باندې د په میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې، په صحافیانو باندې جبر سنسرشپ په دې کې اضافه راغله. هغه ریپورت کې ویل شوی دی چې دغه دوران نه یوازې دا چې په جبر او د دې باندې قدغنونو کې اضافه وشو، بلکې یو صحافي په دغه محل ووجل شو او په یو شمیر صحافیان چې دین هغه په جبري توګه وتختول شول او داسې قوانین راوړل شول چې دا غي د لاري میډیا چې کوم کارکونکو دی هغه غلي کړی شي. دغه ریپورت ته چې کوم دوه کاله احاطه پکې شوی دا دته د سختې سزا نوم ورکړل شوی دی، یعنی دا د دې عنوان لاندې چاپ کړی شوی دی. ایچ آر سی پی په دغه ریپورت کې ویل دي چې د دې هر څه باوجود بیا هم په پاکستان کې چې کوم په میډیا باندې په دې رسټو کې په قانون لګیدل دي، داسې قوانین چې یعنی په پیکا قانون کې چې په پاکستان کې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون دی په هغه کې د بدلونونو باوجود هم په پاکستان کې چې کوم د سنسرشپ معاملې دا هغه د خلکو ترمنځ خپل منځ بحثونو کې تر ټولو زیاته هغه باندې بحثونه کیږي او هغه د ذکر وړ ګرځیدلی ده. او دا ښایي چې د پاکستان خلک د بیان ازادۍ، د اظهار ازادۍ ته ارزومند دي. دغه شانتي په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې حوالی پکې ورکړی شوی دی. په دغه ریپورت کې چې چالي کړی دا هغه ویل دي چې ما په دې ریپورت کې د یو صحافي سره خبرې کړې وې چې هغه ویلو چې موږ ته داسې ایڈوایزری یا ہدایات جاری کیږي چې په هغه کې دا ویل کیږي چې تاسو به دا خبرونه خبروي، دا به نه خبروي، او په خصوص توګه چې کوم مخالف تحریک انصاف ګوند چې دا وخې بانی یا مشر عمران خان په جیل کې دی، دا هغه د نوم په ټیوی غانو په اخبارونو کې نه اخلي او دا په نوم اغستل هم بندیز دی. نو دا یو سره هم ویلي دی په دغه ریپورت کې چې په پاکستان کې د په مطبوعاتو چې کوم محدودیتونه دي هغه تر دې ایثار پاتې نه دي، بلکه هغه اشاره کړې ده چې 13 ورځ کم په پارلمان ته د قومي سمبلی نه په پیکا ترمیمی بل منزور شوی، نو هغه ته هم اشاره کړې ده. او ورسره دا هم ویل دي چې کدا بل په یو قانون کې بدل شو نو چې کما د خلکو سره د رائے د اظهار د ازادۍ اوازنه لار پاتې و چې هغه سوشل میډیا و ټولنیز مطبوعاتو، نو داسې ښکاری چې په هغه به هم بندیزونه ولګي.
ډیره زیاته مننه ارشد حسین صاحب چې راغلی او دغه تازه ریپورت ټول حال مو د لیدونکو سره شریک کړی.
تاسو مننه آباد اوسه مننه.
د هبت الله خونزاده په ګډون د طالبانو د مشرانو د نیولو غوښتنه د جرمونو نړیوال عدالت ته د مقدمې خاص چا ورکړو. آیا عدالت به د نیولو فیصله واوروي؟ په د امریکې په ویسکانسن میډیسن پوهنتون کې استاد، لیکوال او پخوانی افغان چارواکی نجیب آزاد وی وی ډیوه ته ویلي دي چې د جرمونو نړیوال عدالت ته یې د طالبانو د مشرانو خلاف د پلټنو خواست کړی وو. خاغلی آزاد په یو مرکه کې د دیوه خبریال رحمان بنیری ته داوه کړی ده چې د هیبت الله خونزاده په ګډون د طالبانو یو شمیر مشران د بشریت خلاف په جنایتونو کې ککړ دي. راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وکړو.
نجیب آزاد صاحب، ډیره مننه چې موږ ته موخ راکا. نن په مطبوعاتو کې راغلی دی چې انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرمونو نړیوال عدالت افغانستان کې طالبانو امیر هیبت الله خونزاده صاحب نورو خلاف د بشریت خلاف د جنایتونو په لړ کې د پلټنو آغاز کړی دی او د هغو د گرفتارۍ څارنوال خواست کړی دی. تاسو په ټولنیزو رسنیو مو وکتل په ایکس او نورو باندې چې تاسو په تیرو دوو کالو کې آی سی سی ته، انټرنیشنل کریمینل کورټ ته، بیا بیا کاغذونه جمع کول ورته مو دا خواست ورلېږلی و چې د دې خلاف مقدمه یا قضیه جوړه شي او دا پلټنه شروع شي. او راته ووایه ولې تاسو دا کار کوو او څرنګه تاسو سره د دې بیا رابطه وشوه او ستاسو په خواست دا پلټنه شروع شوه؟ آزاد صاحب
مننه کور ودان بنیری صاحب چې ماته مو وخت راکړ په دې حق له مهم مسلې باندې د بحث کولو. یو خدای دی چې وجدان دی او افغان په صفت چې په افغانستان کې تیریږي باید عملی ګامونه پورته شي. کاغه زیمه کاغه احمد دی که محمود یو څوک دا کار باید وکړي. دوم بحث دا دی چې د خپل فیلډ او مسلک له مخې چې قانون ما ویل دی، قانون زما مسلک دی، دا کار باید شوی وای. یو داسې سټیج کې یو داسې محکمه، نړیواله محکمه چې دوی نړیواله محکمې دي، آی سی سی او آی سی جی، آی سی جی ته عموما دولتونه کولای شي چې کیس وکړي او آی سی سی ته اشخاص هم کولای شي. نو کابو دونیم کال وړاندې په 2022 په جولای کې په لومړي ځل باندې ما آی سی سی ته مراجعه وکړله. آی سی سی البته درې جورسډیکشنز لري، یعنی پرسنل جورسډیکشن چې په کوم اشخاص باندې د یوې مقدمې منلای شي، هغه هم هغه اشخاص دي چې په ځانګړي جرمونو یا ډلې هغه جرمونه بیا هغه سبجیکټ جورسډیکشن دی، جورسډیکشن چې پیږي کې وار کرایم راځي، جنوسایډ راځي، کرایمز اگینست هیومینټی راځي، دا هغه جرمونه دي. بیا هر یو په خپل لاندې هغه کې ردیف کې نور جرمونه هم لري. او بل دی ټیمپرل ریډینګ چې دا هغه جورسډیکشن دی چې دا ټولې پیښې باید د جولای 2002 مخکې وروسته شوې وي. که چیرته د 2002 جولای 2002 مخکې کوم جرمونه شوي وي، د هغه جورسډیکشن آی سی سی نه لري. نو په دغه جرمونو کې جنوسایډ په افغانستان کې په ځانګړي توګه هغه مهال چې طالبان نوی راغلل هلته جنوسایډ یې زیات وشو. په ځانګړي توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پخوانی غړي په ډلیز ډول وژل شول او دا باید ته ثابته کې ما خلک پیدا کړل، غو سره مرکې وکړې، دغه کورنۍ او دا په سلګونه کسان وو او دیز ما څخه ډیر وخت ونیو. همدارنګه مثلا کرایمز اگینست هیومینټی اوس مثلا د ښځو د زده کړو بحث دی، دا د آی سی سی په جورسډیکشن کې نه راځي، خو د آی سی سی په جورسډیکشن کې د کرایمز اگینست هیومینټی کې مثلا هغه مینټل ټارچر دی چې ښځو څخه د زده کړو حق اخیستل هغه مینټلی ټارچر شوی دی. دا باید ثابته کې په سلګونو د ښځو اسناد ما راټول کړل هغه چې په رواني مشکل مخ شوی دی. همدارنګه فورس ډیپورټیشن چې په میلیون د خلک دي ته مجبوره سوچ دی هوا د اوزی هغه وضعیت طالبان داسې راوسته. نو په لومړي ځل په جولای 2022 کې ما دا قضیه ثبت کړه. بیا طبي خبره ډیر زیات کمیونیکیشن وس، ډیر زیات مواد او تاړتیا و چې تر 300 مخ ډیر زیات د قضیه پنده شوله. او بیا د دسمبر په 2022 کې د ماته کمیونیکیشن راولېګه، اسناد راولېګل چې دا کیس ومنل شه او څېړنه پایل شوله. او بیا په جنوري 2023 کې بیا د بل کمیونیکیشن راولېګه چې باقاعده پروسیکیوټر افیس چې د کمیونیکیشن وروته لومړی د کمیونیکیشن افیس وی یا انفارمیشن افیس یې غن بیا پروسیکیوټر افیس یا پروسیکیوټر یا سرنوال خپل ټول سیړنه کوي بیا دا اخیری مرحله کې د محکمې ته ځي سی سی کورټ ته ځي نو په جنوري 2023 کې پروسیکیوشن دفتر دا ومنل شي د آی سی سی د هغه هیک کوم سټیټیوټ چې دا یې منشور شوه دی هغه لمخه ټول ماډول مخه دا قضیه سم ده او په دې څرنه فایل شو چې بل اخر دوه کال د یغنه ورسته تیر شول او نن آی سی سی د پریکړه ورسله چې د طالبانو مشر او قاضي القضات باید ونیول شي.
په پښتونخوا صوبه کې د کاروندګرو لپاره د نهرونو صفایي پیل شوې چې مقصد یې په نهرونو کې د اوبو په اسانۍ سره رواني او د بې ځای مصرف نه د اوبو ساتل دي. کاروندګر د حکومت دغه ګام ستایي خو وایي چې د کانالونو د پاکولو مده دې لنډه وساتل شي چې دوی زر تر زره د غنمو فصلونه خړوب کړي. راځي چې تفصیل یې د ملک وقاص په ریپورت کې وګورو.
په پښتونخوا کې د ایریګیشن محکمې لخوا په ټوله صوبه کې د شلم دسمبر نه را په دې خوا د نهرونو د پاکولو عمل پیل کړي او دا به د جنوري د 1 پورې دوام لري. حکومت دریز لري د کال په اوږده کې په کانالونو کې واخ خابوټي او خټه زیاتې شوي چې د اوبو نظام یې اغیزمن کړی وي نو د دغه صفایي کول ضروری وي. کاروندګر وایي چې اکثره حکومت د نهرونو صفایي نه کوي خو سږ کال په دې باورې دي چې د کانالونو پاکولو سره د دوی فصلونو ته اصل فصل اوبه تر لاسه کیږي.
د نیرونو زابل سپای چې کم دنو اکثر حکومت دا نظر انداز کی بل سپای کم اس کم کال کې او پیرا پکار دا پنجاب طرف ته خو ار وخت لکه پکال کې بل سپای د نیرونو کیون دغه د اوبو اباشه پروګرام خو صحیح دی او دا اوس کوم بل سپای چې شروع نه دا خو 100% چې کم دنو زمیدارانو ته پکې خو اړتیا پیدا پدې وجه دا چې نیر به وبزیاتې برداشت کوي زمیدار له وبزیاتې ورکی نو چې زمیدار له وبزیاتې ورکی نو دغلته پټیمنګ کم کمې راشي که یو جیرب زمکه په ګنټه کې وبکیږي نو دا چې پنیمه ګنټه کې وبکیږي.
سیرون کی ادا کوي چې د خیبر پښتونخوا نیمینا زیات زمکه په کینالونو په واسطه خړوبېږي او یوازې سکم 50% زری زمکه د باران له اوبو خړوبېږي. خو کاروندګر د حکومت نغواړي چې د دې کانالونو پاکولو موده د سلويخ تورزو پزې شلو ورځو ته راټی ټکړي چې دوی زر د غنمو فصلونه وبکړي.
15 منټو به دې جره پسر او باغې باندې وبکیږم نه او به اکثر ویم نه لګیم وی نو بازي پټي وی چې هغه اوس کا چالان دلته سګن شي ګرو چې هغه ویکلی وبغواړي هفته پاس هغه په پمیاش کې نو وبکیږي نو نور غنیم دغه شان هفته پاپته وبغواړي نو چېستا غنی په یويشتم نو وبکیږي نه هغه تعالی فصل څخه پیداوار سو.
کاروندګرو ته د اوبو او پټون ته د لږ وخت په حق لا چې موکله د ایریګیشن چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه نو هغوی د خبرو نه ډډه وکړه خو د زراعت محکمې دا منی چې اوبه کمی دي او دوی د ایریګیشن محکمې ته به د کاروندګرو ستونزې وړاندې کوي.
90% مکه چې کوم ده د اوبو ولزمکه ده نو چرسده کې د اوبو چې کوم نیرونه دي دا ډیر زیات قدیم نیرونه دي او زموږ د ټولو زمیدارو چې کوم انحصار دي هغه په دې نیرونه باندې دي. اوس چونکې سکه لري بارانونه نشته دي د اوبو ډیر زیات تکلیف دي نیرونه باندې صفای نه روان دي خو موږ ته د زمیدارو طرف نه سدسي سره کمپلینټس یا مسایل لازي هغه وو چې صفای هغه طریقې سره نه روانه کوم چې مخکې روانه ده. نو ان شاء الله موږ خپل ایریګیشن ډپارټمنټ سره په دې کې لګو میټینګ کوو لیټر ورته کوو چې تاسو مهرباني وکړئ چې دا کم د زمیدارو سن سزینو کې لګ تحفظاتي چې دا تحفظات لرګري شي.
د موسمیاتو محکمې د جنوري په 28 ویلي چې سږ کال د بارانونو شرکه 50% کمې راغلې ده او کدا بارانونه اونشو نو هوا با د اوچکاله سره مخ شي او د فصلونو پیداوار با کم شي. نو کاروندګر غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه د نهرونو پرانستی شي چې ستونزه هوار شي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په څور شی بو کې پای ته رسي. تاسو ته ملتیا څخه مننه کوم چې را سره نن په خبرونه کې مالوي. تاسو د سیمه راپورونه تفصيلات او نور خبرونه واوریدل په دې هیله چې ګټه مو ترې اخیستې وي او د خپلې سیمې څخه با خبره شوي اوسئ او د دې ترڅنګ نړیوال ریپورتونه او تفصيل مهم در سره شریک کړم. زه د دغه خبرونه قربانه او ممنونه شهید او د خبرونه پروډوسر سره و ماهوش جلیل د هغوی نه هم مننه کوو چې دغه ټول پروګرام یې ستاسو لپاره تنظیم کړی و او دغه ټول مواد یې ستاسو لپاره راخیستي وو تاسو ته مو وړاندې کړل. تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. الله پامان.